دا مشاله ډیو د سل مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. دا مشاله ډیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او فرخنده اسد د ته هر کړی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شنوې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو لومړی وار ورکو. فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی پروند غلام خان لاري د سامانونو لومړی ټرکونه افغانستان او منځنی ایجایي هوادونو ته روان شول. تیر ورځ په ډریسمل خان کې پښتون ژغورن غورزنګ او د سیمو سیدونکو په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو لپاره مظاهره کړې او درې اروپایي هوادونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو غني کول دی ودروي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استاذ محمد صادق د فبرवरी په 14مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د غلام خان لاري د سامانونو لومړی ټرکونه پروند د فبرवरी په 12مه منځنی ایجایي هوادونو ته روان شول. نوموړي لیکلي دا له پاکستان افغانستان ته له هغې خوا تر ټولو لنډه لار ده. محمد صادق لیکلي چې په خوست ولایت کې خلک دغه پرمختګ ته ډېر خوشاله دي ځکه چې دا به په خوست او وزیرستان کې د خلکو د روزګار یو ذریعہ جوړ شي. پروند د پاکستان څخه په څو لویو ګاډیو کې د بلابلو سامانونو لومړنی ترانزیټي مالونه د غلام خان له لارې خوست ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبرवरी په 12مه ویلي دوی د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف پر ورکړل شوي پلان کې مهم پرمختګ کړی او هیله لري چې د اف ای ټی ایف په راتلونکي غونډه کې به پاکستان له خړ لیسټه ووځي. د خارجه چارو وزارت ویان زاهد حافظ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل د اف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته په ورکړل شوي پلان کې په 20 کې 21 کارونه سرته رسولي او پر نورو شپږو خبرو هم کار روان دي. زاهد حفیظ ویلی پاکستان د اف ای ټی ایف پر کاری پلان عمل تجمن دی او هیله لري چې دغه هیواد به له خړ لیسټه اوزي. د دغه پارس میشت ادارې را روانه غونډه به د فبرवरी د 28 نه تر 25 پورې وي او دا به آنلاین وي. د خیبر پختونخوا په ډریسمل خان کې تیر ورځ د پختون ژغورن غورزنګ احتجاجي مظاهره کړې. تدوی غوښتنه وه چې جنوبي وزیرستان د لماینونو نه پاکل شي او په ماین چاودنو کې ژوبلو کسانو ته د معاوضه ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وایي په 2009 کال کې د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر وخت ځمک لاندې ماینونه نصب کړل شوي دي چې د هغه وخت راهیسې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د جنوبي وزیرستان ځایي انتظامیه له مخې په سیمه کې د پاکستان په واسطه بمونو او ماینونو شنډولو ډلې په ځمکه کې د خوندې بمونو پاکولو چارې روانې کړې دي. خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د ماین چاودلو دا پیښې بیا بیا رامنځته کیږي. په پاکستان کې په تیرو سلی رشتو ساتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 85 کسان مړه شوي دي. په دې سره په هیواد کې له کرونا وایرس د مړو شمېره 12,221 ته رسېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 15,16,625 ته رسېدلې. په ملک په تیره ورځ کې د کرونا وایرس 12,22 مثبت کیسونه رپورټ شوي خو له کووډ-19 ناروغۍ 15,23,200 کسان بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان په هرات کې ځایي چارواکي وایي نن د دغه ولایت اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله د نفتي موادو ډک لسګونه ټانکرونه چاودلې دي. د هرات والی ویان جیلانی فرها مشال رادیو ته دا پیښه تاییدوي او وایي چې اور لګېدو د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نشته. له بلې خوا د هرات سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا له ایران سره خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په دې برخه کې له دوی سره مرستې وکړي. او بل خبر دا چې له ایران سره د اټومي تړون درو اروپایي طاقتور هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د یورانیمو په غني کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي ل خپل پریکړې نه پشا شي. د فبرवरी په 12مه برتانیا، جرمني او فرانس په وګړه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ایران باید د تړون د ژمنو د نه منلو په صورت کې له پایلونه ځان وساتي ځکه چې بیا به ډېر ناوخته شي. تر دې یو ورځ مخکې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په ایران غږ کړی و چې دوی باید زغم وښایي ځکه چې د امریکا نوې اداره د 2015 کال په اټومي تړون کې د بیا شاملېدو پر لارو چارو خبر کوي. دا خبرونه
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. کشر صدر وانه غړي تر پای پاتې شي. نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پاکستان د خوست په لار تاجکستان ته مالونه لیږدول شروع کړل. ځای سوداګر د دې ګام هرکلی کړی.
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته، خوست لوګر ته. دې ځین ته موږ کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، به ازبکستان سره وکړو.
په ډېر اسماعیل خان کې پښتون ژغورن غورځنګ احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې په جنوبي وزیرستان کې خپل شوي ماینونو د پاکولو غوښتنه کړې. نن د راډیو نړیواله ورځ ده. په موجوده جدید دور کې د راډیو څومره ارزښت دی؟
ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلی بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی. داسې اره موقع باندې ریډیو یو کردار ادا کړی دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو د مشال اډیو سره. کله موږ تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، پرون د پاکستان څخه په لویو موټرو کې د بیلابیلو سامانونو لومړنی ترانزیټي مالونه د غلام خان له لارې خوسته ورسید. دغه ګاډي چې د غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل مکمل شوي دي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی سامانونه ولېږدوي. ځایي سوداګرو د دې ګام هرکلی کړی. چې نور تفصیل یې د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې اورو.
د توکو یا د محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي، مشال راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته، خوست لوګر ته. دې ځین ته موږ کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، به ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلنډر نه ونیسه، هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله، او خوشحاله په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرف اوس زمینه انشاءالله موږ هر څه کمیږي، غربت کمیږي، هغه کمیږي. د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي، د خوست او پکتیا والیان، او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤول وویل
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وصلېږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، او وایي خلک به د تل په شان د دې لارې د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو. دا اول ډیره کمزوري دی، هر وخت خوانات پتلل، سرته بیا موټر شول، نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه می ډیره شکریا دا کوي د ټول خوست لپاره، بلکل د افغانستان لپاره دغه میږي وا بهترینه لوسراوړنه بلی چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ ګڼي، خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د غلام خان لار کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه ټیم کورینا چې د دولت په مخ کې لري ان دې شوی چې تاسو یې نه ډېر دې د پورا سرکینه ډېر زیات ازود په چار دی، لیکن سرک تنګ دی.
په دې پار جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي، نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپله له منځه ولاړې شي.
ټولو ګاونډیانو ته څومره چې دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي، او هلته هم مشکلات نه وي، او دلته هم مشکلات نه وي، او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو، هغوی د پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي، او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي دي.
کدرونکو د خوست د ترانزیټي لارې چې د غلام خان بندر باندې تیریږي، تاسو هغه په اړه باندې رپورټ واورېدو. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا چارو وزارت په امر یې تورخم دروازه د فروری 12 نه د پیاده خلکو لپاره په یوه اونۍ کې د شپږو ورځو لپاره خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره اوس به پر دروازه په یوه اونۍ کې د 4 ورځو پر ځای 6 ورځې خلک تګ راتګ کولی شي. د پاکستان او افغانستان اوسیدونکو او سوداګرو د دې ګام هرکلی کړی چې نور تفصیلی د فرحت شینواری په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر انتظامی چارواک مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان داخله چارو وزارت ورته امر کړی چې تورخم پوله دی پیاده خلکو لپاره په ونۍ کې د 4 ورځو په ځای اوس 6 ورځې خلاصه وساتل شي او یوازې اتوار په ورځ به د دوی پر مخ تړلې پرته وي. او دغه امر یا نوټیفیکیشن د فبروري 12 نه عملي شوی. په تورخم دروازه تیر کال مارچ کې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په مهال د احتیاطي تدابیر په خاطر محدودیتونه لګول شوی وو. تیر کال سپتمبر کې پرې په ونۍ کې یوازې 4 ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس به په ونۍ کې 6 ورځې پرې تګ راتګ کېدی شي. د پاکستان او افغانستان وګړي او سوداګر وایي که په تورخم داسې نرمي پیدا شي او د خلکو تګ راتګ پرې زیات شي نو ډېر ښه سماجي او اقتصادي اثرات به رامخته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز ډایرکټر زاهد الله شینواره مشال ریډیو ته وایي مونږ د دغه ګام ستاینه کوو، خو په کار دا پوره ورځ تورخم دروازه پیاده خلکو لپاره خلاصه وساتل شي.
دا یو خیلان دی او دا ورځ په هفته کې په کار دی، شپږم نه 24 اور په کار دی. څنګه چې تجارت لپاره اعلان شو نو د دې به خلکو سماجي فائدې هم ډېرې دي. دواړو ملکونو خلکو منځ کې چې کوم تعلق ته یابم خکګي او ملکونو په منځ کې سیاسي تعلق بم په خکګي فائدہ زیات افغانستان ته، ځکه چې افغانستان خلکو د ډاکټرۍ لپاره، میډیکل لپاره، تعلیم لپاره او سره سره تجارت لپاره ډیر زیات پاکستان ته راځي. د دې جواب کې افغانستان حکومت له هم په کار دي چې کوم تجارتي مشکلات دي د پاکستانی سامانونو باندې او په مسولیتو کې یا په گاډو ترانسپورټ کې هغه مسلې حل شي. نو اوس امید لرو چې دا تجارت به لږ ښه شي، ځکه چې اوس موږ وکتل چې کافی حد پورې اقدامات وچت شو. بارډر 24 اور کولاو شو، غلام خان چیک پوسټ او دغه مو کولاو شو خرلاچی. نو د دې په وجه باندې تجارت چې دی دا زیاتې دل په کار دي.
په پیښور کې د افغانانو د اتحادیې مشر حاجی عصمت الله هم په دې اړه خپل احساسات صدا شریک کړل.
تورخم سه شپږ ورځو لپاره کولاو شو، غټه زمينه سازی وشوا او دې کې به زمونږ تجارت هم خو ده وکي. او نور دا تګ را تک د تورخم د مړي د ژوندۍ د روغ د رنزور دې لپاره ډېره اهم خبره ده. په دې کې په دا تګ را تک کې ډېره ګټه به تجارت په لاس ورشي. ولې چې کم خلک چې دلته راشي پاکستان ته چې هغه واپس ځي ځان سره تحفې سوداګانې وکي، نو دې کې د بازارونه هم ښه شي او تجارت هم ښه شي او غم خادي ودونه مدونه دا زیات شي. دا ټول د عوامو لپاره ګټه ده. د ټیکسي والا مزري پیدا کیږي، د دکاندار پیدا کیږي، د ډاکټرانو پیدا کیږي، هر څه کیږي. مریضانو ته خدای پاک چراشي دلته بیرته شفا ورکړي. دینه موږ ډیر خوشاله یو، خو موږ بیا هم دا غوښتنه کوو چې تورخم تک را تک په پیوار کارت باندې باید وشي، پاسپورت او ویزا باید د منځل اړه شي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز او د اداران وای په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسۍ او کورونا وبا د مخنیوي لپاره لګول شو بندیزونو د خلکو ترمنځ په اړیکو ساتلو او دوه طرفه تجارت باندې ډیر اثر کړی. دوی وایي وی اندازې مطابق په دې تیرو 100 کالونو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم د 2.5 اربع ډالر نه رقم شوی او اوس دا محل 1 ارب ډالر نه هم رخکته شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دولسنی مو بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم یو بجا
پام کوا
په پا یونی مو بجا
هارون بچا هنری غړی
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی مو بجو
خبرون کې واوریدل د افغانستان له سرحدي سیمې سره آباد د انګور اډې کلی مازوران د خپلو حقونو غوښتنو لپاره د تیرو څلور ورځو راځي په احتجاجي کمپ کې ناستې د انګور اډې مازورانو مشر دین محمد چې په خپله د پولیو رنز باندې اخته دی د جمعې په ورځ مشال لري ویل چې هلته زیاتره خلک د بمی او ماین چاودنو له وجې مازور شوي چې حکومت یې مالي مرسته نه کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال لري ویلي چې د مازورانو جایزې غوښتنې به پوره شي. تفصیل د اشتیاق مسعود پر رپورٹ کې اورو چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلې کې
د پښتون ژغورنه غورځنګ 13 ورځ په 12 فبراير ډیرا اسماعیل خان چې مجدګار مال د حق نواز پارک
کدمنګو بخنه غوړو دا د رپورٹ تاسو سری جواب ردله. خو د خیبر پختونخوا رپورٹ داسې و چې د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې 13 ورځ د پښتون ژغورنه غورځنګ احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وه چې جنوبي وزیرستان دې له ماینونو پاک کړل شي او په ماین چاودنو کې ژوبلو کسانو ته دې معاوضه ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په 2009 کال کې د راه نجات په نوم د فوجي عملیاتو پر وخت ازمک لاندې ماینونه نصب کړل شوي ول چې د هغه وخت راهیسې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د جنوبي وزیرستان ځایي انتظامي له مخې په سیمه کې د پاکستان فوج د بمونو او د ماینونو شنډولو ډلې په ځمکه کې د خوندي بمونو پاکولو چارې روانې کړې دي چې نور تفصیل یې د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د پښتون ژغورنه غورځنګ 13 ورځ په 12 فبراير ډیرا اسماعیل خان چې مجدګار مال د حق نواز پارک نه د توپاوالا چوک پر احتجاجي لاریون کړای دی او په احتجاج کې په سویلي وزیرستان کې په مځکه کې خواندي ماینونو د صفا کولو او په ماین چودنو کې پر هرجلې شوي کسانو ته معاوضه ورکولو غوښتنه کوله. د دغې احتجاج برعکس د پښتون ژغورنه غورځنګ غړي علمزیب مسجد مشال رادیو ته وویل
خلاف وشتای دی او په داسه مشه مطالبه دغه د چیکس کیما ها علاقه شه دی دغه لند ماینز کارلې دی نو دغه را دی دی ختم کو فیل فور او سره سره چې کیم خلک پښ زخمین دی یا شمل شوی دی چې پنجاب یو کاستا چې هغه غلا کا ولا د تل نه اته د دې څلا کر پیور کې وی نو د مو په مړی باندې چې د په بام باندې ورته دی یا د په بام باندې دی مزور شوی دی اته یې څو نو ور کې وی دا مطالبه دو چې خلک ته دا هغه معاوضه ورکو چې هغه کیم په دای په پنجاب شه دی یو تل
احتجاج کې شامل د پښتون غورځنګ یو بل غړي شاه فیصل غازی خبره هم واروي.
په 2009 کې د وزیرستان چې کیم رہنې جات اپریشن کې د په وخت د فوج او طالبانو په میان شي چې کیم د په منځکه شي بامینا سره یې شي هغه په واجب باندې ځناور خو پر ځنا بنیاد باندې ورزیدا خو په ډیر یو تدا سره ورزي خو چې کیم انسانونو ورزي ها میږي دغه په هغه باندې احتجاج وکړ او ماتم داس خواست وکړ چې دا چې کیم بامینه توسي شي دي دا خامہ خلره کې پدا چې مش بچون د دغه نام مزور کیږي او شهیدن کیږي ته د کیم تمنه خبره کوي ها په نن تاریخ پورا مش اټی مینا نه مشل دلی دي او نن نور چل دلی دي.
مشال ریډیو چې د دغه احتجاج کوونکو خبره د سویلي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی ممبر حافظ اسامو دین مخې تکشیشوي د هغه جواب په دارنګ و
دغه کوه د سره د مشدې د معصومین زندګي زیا شوی دي او بیا دوی داسې دي چې زندگی خو لري کو ا معذور شول اپاهج شول او د زندگی باوجود امرش مرلای شي چې د لوس پشي نه محروم شول د سترګ نه محروم شول د نور اذان محروم شول د ډیر داسې کیسی نه دي او په دغه موضوع باندې مش په اسمبلی کې یو رنه بار بار او هڅه کوي دا او چې دا وی وي ها د مش سوت و د ریستان شي اک اریدو کا سیول ګورنمنت دی مش المو د انساني حقوق ادارې ته هغه څه په واسطه دا پیغام رسوي چې د دغه قبایل شارو پر یو دا دوی د نوټس وخلي.
د پښتون ژغورنه غورځنګ د شمیر په مطابق په سویلي او قطبي وزیرستانونو کې په مځکه کې خواندي ماین چودنې یو سل دواش پېته پېښه مخې ته راغلي دي او په داک شه دوه نیم سوا پورې ماشومان شزه او ساړي مړه شوي او پر هرجلي شوي دي. سولی وزیرستان کې فوج او مقامی انتظامیه چارواکیو له طرفه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغې شمیر په باره کې لیاسا هم ویلي شوي نه دي. خو د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي وي چې په سویلي وزیرستان کې د پاکستان فوج د ماینونو شنډ کولو ټیمونه چار شیرې کړې دو او مقامی انتظامیه د سکولونو ماشومان په مځکه کښې خوندي د ماینونو د خطرې نه خبرولو د پاره پروګرام هم شروع کړی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل سوي او پر هغوی څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال اړیدو تاسې غوږی د پاکستان بارونو چار وزارت ته مسرګنده کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف له خړ لیست به وځي. دا وزارت وین پرون اونیزې خبری غونډې ته وویل چې د ایف ای ټی ایف لخوا ورکړل شوي اهداف یې ترلاسه کړي او پرې عمل هم شوی. پاکستان له 2013 کال راهیسې د ایف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. نور تفصیل د شانباز ترکزی په رپورټ کې اورو.
ایف ای ټی ایف یا د پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا پاکستان ته ویل شوي دوی باید د هغه تنظیمونو ضد ګامونه پورته کړي چې د ترهګریزو ډلو سره مالي مرستې کوي او د دې تر څنګ نور 20 شرطونه ورته ښودلي. د یادې ادارې د تېرې غونډې چې په اکتوبر او 2020 کې شوې وه د دغه اجلاس پورې د پاکستان لخوا 21 شرطونه خو پوره شوي، خو شپږ شرطونه لا هم د یادې ادارې په وینا نه دي منل شوي یا یې ورباندې پوره پوره عملیات نه دي کړي. د انګریزی ورځپاڼې ډان د دفتر خارجه د ترجمان زاهد حفیظ شیخ د هفتوار میډیا بریفینګ په دوران هم دغه خبره لیکلی چې ترجمان وای پاکستان د ایف ای ټی ایف لخوا دوی ته د ویل شویو شپږو شرطونو په عملي کولو تر ډېره حده کامیابي موندلې. د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سرکل څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام نه مې وپوښتل چې د ایف ای ټی ایف په بقایي شرطونو عملي کولو کې د ناقانونه تنظیمونو لخوا په حکومت کوم فشار خو نشته چې تر دې دمه بقایي شرطونه نه دي عملي کړي؟
ویشتو کې یہ وی شرایط منلی دي. دا چې کوم باقی شرایط دي د کیس مشکلات را پیختي پاکستانی حکومت ته زکه سو عدالتی فیصله هم موجود دي او څنګه چې تاسو وی د تنظیمونو طرف نه فشار هم دی او سیاسي مسله هم جوړی دي شي. نو په دې باقی شرایط پوره کولو کې به پاکستانی حکومت د ډیرو مسایلو او مشکلاتو سره مخامخ شي، خو تمه ده چې دغه شرایط به هم اغي اومني.
د ایف ای ټی ایف راتلونکې درې ورځنۍ غونډه د 22 نه تر د 25 فروری پورې مقرر ده چې په کې د پاکستان په حواله هم کتنه کیږي چې دوی تر کومه حد پورې د یادې ادارې شرطونه منلي او د هغه تنظیمونو او یا اشخاصو ضد ګامونه پورته کړي چې د ترهګرو ډلو سره مالي مرستې کوي. پاکستان د کال 2013 راهیسې په خړ لیست کې شامل هیواد دی چې تر دې دمه یې د یادې ادارې په 22 کې په 21 شرطونو باندې عمل کړی. پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي په کار ده چې د ډیرو شرطونو د منلو په صورت کې پاکستان د خړ لیست نه سپین لیست ته تلیبه.
پاکستان ډېر لوی مسلې او لوی شرایط چې دی هغه اومنل او حل طرف ته ډېر نږدې شوی. خو د بده مرغه د ایف ای ټی په دغه فورم باندې څه طاقتونه داسې دي چې هغه پاکستان د دې په ذریعه باندې په فشار کې راوستل غواړي. دا ملکونه د خپل سیاسي غوښتنو دپاره په پاکستان باندې فشار اچول غواړي. امید نه دی چې پاکستان به د خړ لیست نه راوځي.
پاکستان د ایف ای ټی ایف د شرطونو منلو په هدف د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د جولای په 2019 کې نیولی و چې ورته عدالت سزا هم اورولې وه. دغه ډله د امریکا لخوا د ترهګریزو ډلو په لیست کې د کال 2014 راهیسې شامله ده او له دغې وروسته د لاهور پنجاب پولیسو د لشکرې طیبه ډلې مشر زکیو رحمان لکوی هم د روان کال د جنوري په 3 د لاهور نیولې و. عدالت بیا د جنوري په 8 لکوی ته د 15 کالو د بند او د پیسو د جرمانې سزا هم اورولې وه. د پنجاب د پولیسو د ترهګری مخنیوي څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې په زکیو رحمان لکوی د ډسپنسری یا د کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره د پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو په تور د لاهور په یوه تاڼه کې مقدمه درج شوې وه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته تاسو غوږی کډمو د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې بیر اف سټټیسټکس د تازه رپورت تر مخه پاتې را یو ونې کې د خوراکي څلورشتو توکو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې کې وړه غوړي دالونه وریجی صابون او د خوراک نور توکي شامل دي. بلخو د بجلی په نرخ کې د اضافه وړاندې سوم شوه ولس وای چې د سره نو ګرانی زده شوه د ژوند نور ستوندمن شوه. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو
دا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس یا د شماریاتو وفاقي ادارې تازه رپورت تر وخه 13 یو هفته کې د خوراکي توکو سلیریشتو سیزونو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې اوړو وړي دالونه ورجه صابون اګه چینی سبزیانې او د چرګ غوښه شامل دي. دغه شان د بجلی نرخونه هم 13 ورځ د خوشه یو نیم روپی یونټ زیاتوالی ورستو بیا تر 2 روپی یونټ د زیاتولو تجویز وړاندې شوی دی. هم ولسوای چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو ورستو دا غریب سړی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او دوی چې کم لوزونه کړو دا غي اپوټه روان دي. امجد علی چې په خور قصه خانه کې د بجلی د سامان دکان دی په دې باب لوای
دونه گرانی راغلی ضروره چې د مونږ سونه غټو هغه زمونږه خرچنه برابر دونه مهنګایی دا دال چې چینی وړي چې د مخپل بچو ته نشو برابرول دونه حالات خراب شي چې ار یو سړی چې کم دین بس د خلک خانه جنگي ته جوړ شي چې ار یو سړی ټینشن دی په خپل خولو کې ډوب دی د بچو غم دی وسره دغه غم دی وسره مونږ وای چې د ارزانی راشي او دال چې چینی وړي ارزان شي قسم دی بد بالکل خودکشي ته مجبور کړو دونه ټینشن کیو چې ما هم کوټه لر شو د خپل بچو هغه دغه چیرې هغه نشو برابر ولې افته کې دوه پیری بجلی ګران شو دونه خده پورې اور سیدا او چې پدې کې پدې مدري مورز باندې موږ دا او روچېره بجلی ګران شو سار 2 روپې ګران ما خام 3 روپې ګران دا به اخر کم حد تر سي.
الطاف حسین چې رجامو پیزار دکانې دی وای چې سحر سودا له بازار ته راوځي نو په مزغوې بوجوي چې کوم سیس باندې سومره ګران شي وی وی
موږ بازار ته روزونه پيونه وسوچ پر روزو او غنه وسوچ بر ګرانې وی چې رنن بچ کمې غوړي سومره ګران شي وی نن به سبزي سومره ګران شي وی نن به اوړه سومره ګران شي وی پس سوچ را کو نه روزونه د موږ هم دا سوچي مطلب دا اوړه چې چینی غوړي دالونه سبزيانې دا به سومره ګران شي وی دا به ذهن کې د موږ نه چیرې دا بس نن به سرزانی راغلی کنه نه نه دا سوچ به چیرې سومره ګرانې راغلی لکه مخ کې به یو ذهن چلی د چیرې لوټ شډینګ نور چا ذهن کې دا لوټ شډینګ نوم بچ کمې ډیر زیات
بلخوا سو ورځې وړاندې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر عمر ایوب د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یوې خبري غونډې پر مهال ویلو چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې د بجلی نرخونه دوی د مجبورۍ د لاسه زیاتوي. ولې په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره مشیر فضل الله مشال لیډو ته وویل چې خو په ملک باندې بیرونی قرضې دي د هغې له وجې هم ځینې سختې فیصلې د دې حکومت کوي.
تاسو ته معلومه ده دا جی ټول مسلې چې بنیادی پاتې شوې دي چونکې ملک مرکوز اوس دې کې کم پرمختګ شوی دی. خان صاحب چې دې لپاره کمیټه نه جوړ کړي او هغه په خپل باندې دا مانیټر کوي. تاسو وګورئ که د 24 کم شای خو نو شي هغه ریټونه زیات شوي دي خو الحمدلله د ډېر روپې کم شوي دي او کمې طرف ته روان دي او انشاءالله په دې باندې به ډېر زر به کابو راشي الله په فضل سره انشاءالله.
دا د مننه چې پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ولس ته اسانتیا یا په ارزان نرخ خوراکي توکو ورکول لپاره په یوټیلیټی سټورونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې ټیټ کړې وي. خو له هلته هم د ډېر رش او بیړې له وجې دغه سیزونه زیاتره نه ملاويږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریته تاسو غوږی قدرمن کو اوس وخت شوه دی په پېښور کې د مازیګر 15 بجې فرخند اسد نن د خبرو لنډی زو.
د
افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق د فبرवरी په 14مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د غلام خان لارې د سامانونو لومړي ټرکونه پرون منځنی ایشیایي هیوادونو ته روان شول. نوموړي لیکلي دا له پاکستان افغانستان ته له هغې اخوا تر ټولو لنډه لاره ده. محمد صادق لیکلي چې په خوست ولایت کې خلک دغه پرمختګ ته ډېر خوشاله دي ځکه چې دا به په خوست او وزیرستان کې د خلکو د روزګار یوه ذریعه جوړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبرवरी په 12مه ویلي دوی د ناکامو پیسو د سار نړیوال ادارې فائنانشل اکشن ټاسک فورس پر ورکړل شوي پلان کې مهم پرمختګ کړي او هیله لري چې د ایف ای ټی ایف راتلونکي غونډه کې به پاکستان له خړ لیست ووځي. د خارجه چارو وزارت بیان زاهد حفیظ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې ته وویل د ایف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته په ورکړل شوي پلان کې په 20 کې 21 کارونه سرته رسولي دي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې تیر ورځ د پختون ژغورنې غورځنګ احتجاجي مظاهره کړې. د دوی غوښتنه وه چې جنوبي وزیرستان دي له ماینونو نه پاک کړل شي او په ماین چاودنو کې ژوبلو کسانو ته د معاوضه ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي په 2009 کال کې د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر وخت اسمک لاندې ماینونه نصب کړل شوي دي چې د هغه وخت راهیسې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي. په پاکستان کې په تیرو 36 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 85 کسان مړه شوي دي. په دې سره په هیواد کې له کورونا وایرس د مړو شوو شمیر 2,200 ته رسیدلی دي. د افغانستان په هرات کې ځایي چارواکي وایي نن د دغه ولایت اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله د پټرولیم مصنوعاتو ډک لسګونه ټانکرونه چاودلي دي. د هرات والی ویاند مشال ریډیو ته دا پیښه تاییدوي او وایي چې اور لګیدو د مالی او ځاني زیانونو په اړه لا پوره معلومات نشته. او له ایران سره د اټومي تړون درېو اروپایي طاقتورو هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د یورانیمو په غني کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي له خپلې پریکړې نه په شا شي.
فرخنده صد وا چې د خبرونو لړیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو کو پاکستان د امریکا، روس، چین او د ناتو لغړو هیوادونو سره په ګډون په بحیر عرب کې د بحري ځواکونو مشقونه پیل کړي. پاکستان وایي دا مشقونه د هیواد ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو او د امن په مقصد برابرلی دي. دغه تمرینونو پرانسته د فروری پر 12مه د سین سوبي د مرکز کراچۍ ښار په ډاکیارډ کې وشوه. دغه مشکونه به د فروری تر 14مه دوام لري. نور تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورت کې ورو.
پاکستان د فروری په 12مه د امریکای، روس، برتانیا او نیټو غړو سره د سلور سلیختو هیوادونو په بحری عرب سمندر کې په ګډه د سمندري ځواکونو مشقونه پیل کړي. د مشقونو پرانستا د فروری په 12مه په کراچۍ ډاکیارډ کې وشوه چې پکې د امریکای، روس، چین، ترکی، سعودي عرب، سریلانکا، سپین، جرمني، عراق، ایران، فرانس، بنگلاديش او نورو هیوادونو سره د خپلو سمندري او فضائي اساسو او ځواکونو ګډون وکړو. په تمرین کې د امریکای یوا، د چین درې او د روس هم درې سمندري بیړۍ برخه اغستي. د لس کال وروسته لومبې ځل دی چې د روس سمندري بیړۍ د نیټو د غړو هیوادونو سره په ګډه مشقونو کې برخه اخلي. لدی وړاندې روس د نیټو هیوادونو د غړو سره په کال 2011 کې د سپین په سمندر کې په ګډو مشقونو کې برخه اغستي وه. د روس او نیټو اړیکې په کال 2014 کې د یوکرین د خړې له عمله خرابې شوې وي. د پاکستان د نیوی فلیټ کمانډر ریئل ایډمیرل نوید اشرف وایي چې ډېر هیوادونو په منځ کې شخړې دي خو موږ د سولې لپاره رابللې دي. هغه وویل چې روس هم په دې تمرین کې برخه اغستي. دا زموږ لپاره ډېره غټه ګټه ده چې امریکا، چین او روس په ګډه د خپلو ځواکونو سره په مشق کې برخه اغستي. د دې هیوادونو د یو بل سره په بیلابیلا ځایونو کې شخړې دي خو دوی ټول موږ سره په امن مشقونو کې برخه اخلي او 15 سلیخ هیوادونه سره د خپلو بیړو برخه اخلي. د امن مشقونو د پرانستی په وخت جلا جلا هیوادونو مبصرین هم موجودو. په کراچۍ کې د ترکی کونسل جنرل تولاک یوک مشال ریډیو ته وویل
always Turkey is participating this amon exercise and we are proud to be with you.
Turkey hum padi tamrin ki brakha akhli nor hewaduna hum ragli da mashquno da num na hum malumada aman che sulha mang tol hum sulh la ragliyo. Turkey da khpali gato beedo sara pa tamrin ki brakha akhli.
Some frigates here with the Turkish firms
hum pada gawa pa Karachi ki da Chin consul general Li Bikang mashal radio ta oil
the peace and the stability in this region and across the whole world.
هغه ویل چې پسمه او پټوله نړۍ کې د سولې لپاره سره راغون شوی یو. په تمرین کې برخه اخیستونکي هیوادونو ځواکونه به د یو بل نه ډېر څه زده کړي او دا به د ټولو هیوادونو لپاره ښه وي. پاکستان او چین ډېر پخوانی ملګري هیوادونه دي. پاکستان نه جوړ کړی د امن مشقونه به د فروری د 14 پورې په بحری عرب کې روان وي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حکومت د فروری پر 11 تر هغې وروسته د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافي فیصله وکړه چې د فروری پر 10 په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ورغلو د سرکاري ملازمینو پر احتجاج وو. دوی غوښتنه کوله چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوي نو پکار ده چې تنخواګانې دې ورته ور زیاتې کړل شي. احتجاج کوونکو تر هغې وروسته مظاهره ختمه کړه چې حکومت یې غوښتنه ومنله او صوبایي حکومتونو ته یې هم امر وکړ چې د خپلو ملازمینو په تنخواګانو کې زیات وکړي. خو احتجاج کوونکو ویل که حکومت پر خپل وعده عمل ونه کړون تر هغې به سخت احتجاج کوي. د اقتصادي چارو پوهان وای د پاکستان معیشت د دې توان نه لري چې د لکونو ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي، نو په داسې حالاتو کې به یا خو حکومت قرضه اخلي او یا به ټیکسونه سیوا کوي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د ټول ملک نه راغلي او سرکاري ملازمینو خپل احتجاجي درنه په دې شرط ختم کړه چې حکومت به یې په تنخواګانو کې اضافه کوي. هم د فروری په 11 نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی حکومت الن سات د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې تر د بجټ پورې بوري زیاتوالی کوي. فیصله وشوه چې موږ به ټولو وفاقي ملازمینو ته 25% عبوري تنخواګانې سیوا کوو او د دې سره سره چې صوبایي تنظیمونه دي، نو وزیر اعظم عمران خان اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړل چې د صوبایي ملازمینو مسله ستاسو ده، د دې سره کینی او چې کومه فیصله موږ کړي تاسو هم دغه شان فیصله وکړي. د یادونې د پټول پاکستان کې تر د 14 لک پورې سرکاري ملازمین دي او د شماریاتو د ادارې تر مخه په دې کې یوازې د وفاق د ملازمینو شمیره 5,01,255 ده چې په کې 14,105 د سیکرټریټ ملازمین دي چا چې په دغه احتجاجي درنه کې ګډون لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان اووی دوی خو ګمان نه کوي چې حکومت ورسره کړې لوس پوره کړي، خو که د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړي نو د دې نه زیات احتجاج بکفی.
کفر ته حکومت دا چې اوکونو د دین په زمو سخت رد عملی او بالکل بتاله بندی وی پاکستان زمو وطن دې زمو څخه نقصان خو نشو رسولې. موږ دا نه وی چې موږ دې ګاډي مات کو، موږ دې کم دې دفترونو ته ور ورته کو ان شاء الله راکار بنه کو. او دا چې هرتال به چې بیا به د 25% په 100% غوړو د 100% نه بیا کم نه منو. اوس موږ د ډیر غاړي منت حکومت وکړ چې موږ سره بجټ نشته دی او بیرونی کړ دي دي داغه سودونه ورکو دایي کیسونه ورکو په چکه
پاکستان یو خوا د IMF یعنی ریوال مالیاتی صندوق نه قرضی اخلي او بل خوا د دې ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان کړي، نو دا به څنګه ممکن شي چې د ټولو ملازمینو سره دا لوس پوره کړي؟ د دې پوښتنې د جوابولو لپاره چې مو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وی دا وخت د پاکستان اقتصادي حالات سم نه دي او د تیرو وختونو په پرتله د کال په سر سړی سر آمدن هم را کم شوی، که د دې هیواد اقتصادي حالت هم دغه شان روان وو نو دا به نور هم را کم شي.
حکومت په آئمت نه خو قرض نه، خو ډومیسټک چې کوم د حکومت قرضه ده نو هغه سیوا کېدی شي، ځکه چې حکومت د مخکې نه د هغوی کلیم داده چې زموږ سره څه فاینانشیل سپیس نشته دی چې موږ د هغوی په خزانو کې اضافه وکړو. نو ښکاره خبره ده چې کوم اعلان وشو نو دغه اعلان خو کافي او ډېر غټ امام جوړېږي د هغې دپاره د حکومت سره چې کوم سورس دی
دارنګ. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی د دې ملازمینو د تنخواګانو لپاره به نور ټیکسونه لګوي چې ورسره به ګرانی هم سی واشي.
په ټول ملک کې داسې تقریبا 16 لک ملازمین دي، داسې 14 لک ملازمین په خیبر پختونخوا کې جوړیږي او د دوی د سکل د 1.19 پورې چې دی نو دې کې ودی 25% اوس چې دی نو اضافه کوي او دې د پاره به کوم زمون صوبای ګټه راځي نو پای کې د ټیکس په شکل کې بچ دی نو دا پوره کوي ځکه چې دا لګي پیسې نه دي د په اربونو کې جوړیږي خاص کر په ډیولاپمنټل سایت باندې چې دی نو دی به کټ لګي ځکه دینه بغیر ممکن نه ده نو یقینا چې دی به دغه سایت ته ځي
د ټول پاکستان راغلي ملازمینو د فروری په لسمه په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړه او غوښتنې کول چې د هیواد کې ګرانی ډیره سیوا شوي نو باید چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې 0.5% زیاتوالی وکړي بل په مشال ریډیو چې د ملازمینو د تنخواګانو په سیوا کولو په اسلام آباد کې د خزانه د وزارت د یو چارواکي سره خبرې وکړي نو نوموړي د نوم نخ پرولو په شرط وي حکومت د تنخواګانې عبوري سیوا کړي خو کله چې د بجټ دوران د ادایګۍ د کمیشن فیصله راشي نو هغه وخت به د دوی د تنخواګانو د فیصدي پته لګي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
مشال اړتیا تاسې غوږی کړم کو د اسواد په میګوري کې د ځنګلونو او نو بوټو لګولو پر اهمیت یو غونډه شوې ده دغه سیمینار چې د گرین پاکستان مومن په نوم یو مدني ټولنې جوړ کړی و پکې د اسواد د ځنګلاتو محکمې چارواکو ویل چې حکومت د هغو ټولنو مرسته کوي چې ونې او بوټي کری او خپل به هم حکومت د روان کال پسرلی کې تر لس لکه پوری نوي بوټي لګوي نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې
منګوره کې په شخصي تعلیمي اداري اس پی اس کې د گرین پاکستان موومنټ نمیزایی ټولنې لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې د سیمې زلمو استادانو او زده کوونکو برخه واغسته غونډې ته د ځنګلو پوهانو ویناګانې وکړې د ځنګلو او پاکو اوبو په اهمیت بحث وکړه شو د سیمینار مشر ویناوال د سوات ضلع مذهبي تعلیمي ادارو مشر او رحیم آباد دار العلوم محتمی مولانا صدیق احمد وویل چې په مذهب کې هم د ونو بوټو ساتنې او ماحول پاک ساتلو واضح حکم دی دوی وروسته مشال ریډیو ته وویل
هر فرد چې ترسو پورې دا خپل ذمہ داری نه پوره کړي کدا بل څوک بوټه لګي او کنه لګي زکم اس کم پخپل چا پیر چل کې د دې ماحول د پاکول لپاره په کردار ادا کوم زما په کور کې د ونی د ګولو زې نشتا ز د خپل کور په چت باندې په یو مات بالټی کې او په یو مات منګي کې زمونږ ته تهذیب زمونږ په کورونه کې به د خاورې کټوي مات شوي په بلې باندې کې خو دې او پای کې به د ګورونو بوټه و لګاو نن دا شی مونږ پر خو دې
هوندا تابع کون کې د گرین پاکستان مشر محمد نعیم دغه محل اول چې سیمه کې ونی او بوټي لګولو کې زلمی لوی کردار ادا کولای شي ځکه دوی د سیمه زلمی او رضاکار راجم کړی او یو لاک بوټي با سخت کار لګوي
دا ملک زمونږه حکومت په نن یي سبا باندې نن باندې حکومت یې موږ ته سر سرکار نشته خو حکومت اعلان کړی چې موږ به 10 بلین ٹریز لگاو موږ به دغه کې 100% خپل فارز ډپارټمنټ سره څنګه پسنګ ولاړی او ونی بوټي به موږ لګاو هم بچکو به هم موږ ټول نوجوانانو ته دعوت ورکو چې تاسو به دې کې شرکت وکړي بالکل ته فارز ډپارټمنټ خپل ټارګټ ته زمونږ خپل تنظیم زمونږ خپل ټارګټ دی زمونږ تنظیم نوې تنظیم دی زمونږ سره ریسورسز کمې دی خو صرف جذبه ده دا هغه جذبه په تحت باندې موږ ځانته 1 لاک ټارګټ خو دی او ان شاء الله بدی سیزن کې ومونږه 1 لاک ونی بوټي لګاو
په غونډه کې شریک د ضلع سوات ځنګلونو محکمې مشر ډی اف او محمد وسیم ویل چې حکومت هم د داسې ټولنو او رضاکارو سره مرسته کوي او ورته د بوټو لګولو روزنې سره سره نوري اسانتیاګانې هم ورکوي
محکمې خو کار کوي خو کم چې زمونږ پرایویټ سېکټر کې خلک تیرا وی موږ سره مرسته ډیر ضروری ده موږ غوي د فیسیلیټیټ کو چې موږ غوي ته وای چې تاسو ته څونه مطلب پلانټس پکاري هغه به موږ تاسو ته پرووایډ کوو سا اویرنس سیمینار یې څنګه چې نن موږ دا غونډه وکړه د اویرنس سیمینار په دې کې بس تاسو سره یې خلک به ایجوکیټ کوو چې زیات نه زیات مطلب هغه بوټي ریسیو کی او بوټي ولګي د پروټیکشن
ونده کې شریک د سوات اوپن سکاوټ ګروپ مشر اختر علي ویل چې دوی او یا تنه ګروپ لري او دا ټول ځنبی به د بوټو لګولو په عمل کې شریک وي
موږ الحمدلله په 14 اگست په موقع باندې موږ ډېر زړه بوټي لګولې دي په شام بابا په سایډ باندې دغه شانتي د خور په دی غړ باندې مونږه بوټي لګولې دي او ان شاء الله سکالو مونږه دوی ته ډیماند ورکړې ده 1000 بوټو چې ان شاء الله دغه بوټي مونږ سکال خامخا لګو په مختلف زیګونو کې دغه لپاره مونږ زیګونه ټاکلې دي
په دغه محل شخصي سکول کې مشرانو بوټي ولګول او د سپرلی د موسم شجرکاری باقاعده پرانسته وکړه په هنو ویل چې د پروري د اخیری لسیزو نواله تر اپریل میاشتې پورې سوات کې د بوټو لګولو غوړه وخت وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو تاسو غوږی کډر مو غو تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه فیسبوک په پانه مشال ریډیو ډاٹ کام هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل لوستل او اوریدل شي د بلوچستان په کوټه کې شپږ کال وروسته د بزکوشي لوبه شوه. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیسته ده. د بزکوشي لوبه افغانستان ګټلې ده. د لوبې پر مهال حکومتي چارواکو ویلي چې په صوبه کې به د روایتي او علاقایي لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بزکوشي لوبې نور تفصیل د یو ترین په دې رپورت کې ورو.
د ریپلستان د مکمکل تر سوری لاند د فروری د میس پر 12 نیټه د کوټ په کیلو غالي کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنز د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه. کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. تیر مازګر چې کله دغه لوبه شروع شو نو هغه وخت د دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګڼ شمیر کې خلک د حقي په لوبغاله کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او ویل په کار دي چې د بزکشي لوبه د پاکستان په کامی لوبو کې شامل کړل شي.
مانوم نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. روان دی سلسله پر سلسله او اوس هم کوو شوق لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو چار ځای کلرې کې نږدې موږ بخام خزان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان پاکستان انسان انسان
محمد کله نا کله مثال دې میله شروع شد او دا میله د بزکشي میله تاجک پښتون هزارو ازبک داخله کې ډیره خوشحالي او دې غوړ چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر موږ د پاکستان سرکار ته دا اپیل کوو چې وای ځان دا میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبې کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره ول چې صوبایي حکومت په صوبې کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او په خاصه توګه د بزکشي د لوبي څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نوري هم پرخېدلې شي. د بلوچستان اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامی لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د قانونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي شویو لوبغاړو کې انعامونه وویشل. د یادونې وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په دورشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ یې تر لرې واټنه ورسوي. کابل رادیو په 1920 او د پېښور رادیو په 1915 کلونو کې خپل لومړنۍ خپرونې پیل کړې وې. د کابل، پېښور او کوټې ترڅنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کیږي. نجیب امیر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په شریکه یې اورو.
کابل رادیو په 1925 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې نشریات پیل کړو. هغه مهال د نن په شان د ریکارډینګ یا ثبت اوزار نه و نو خپرونې به ژوندۍ خپرېدې تر دې چې موسیقي به هم په ژوندۍ توګه وړاندې کېدله. پیښور رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه، نو پیښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پیښور نوم اخیست. حاجی اسلم خان د پیښور رادیو سره له تیرو 16 لسیزو راهیسې کار کوي. نوموړي مشال رادیو ته ویل چې د مارکونی کمپنۍ دغلته د رادیو پرانیسته کړې وه.
بیا چې کله په 6 مارچ 1915 کې پیښور کې ریډیو قائم کړی شو، مارکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټي ٹرانسمیٹر او لگولو خوشنگی آغاز زمانہ کی با فضا کی چونکہ بجلی نوا دا نور سیزون نو نو دا ریڈیو دا غگ با تر لری لری پوری رسیدو تر دی چکلا اسلم خٹک چی دا پختونخوا گورنر ہم پاتی شوی دے نو اگئی دل تا پا پی خور کی دا ریڈیو انچارج او لگی دل اگئی وی چکلا اتتاو شوا نو ما پرنس آف ویلز تا ٹیلیفونو کوچی منگ خو پرانستاو کا دا تلاوتنا اور پسی تقریر او شو دلتا گورنر اوکو نو آغی وی راتی وی شی منگ استاسو غاق دلتا ووری دو منگ طول پروگرامونا ووری دل
دا بلوچستان پا مرکز کوٹا کی بیا دیر روستا پا 1955 کال کی راڈیو سٹیشن جوړ شو. لیکوال او شاعر اسمت ظاهر وای د کوټی خلکو د راډیو د خبرونو تود هر کله کړو. هغه وای اوس مهال د پښتو خبرونو وخت ډیر کم شوه او د نشټ برابر دی، خو یو مهال داسې نه و او د پښتو خبرونو وخت زیات و.
پښتو خبرونه د فار د شي نږدې کلونه کې څو کلونه مخکې ما خیال چې دا دورانیا اتو غنټو ته وله اوس خو چې د کوټي د رادیو څخه د پښتو پر بشیبی په د فار پروګرام په صدر وشو ساتل کې کسره یو سات خبريږي. دا موسیقي شوبه ولا شو موسیقي به و شو سندرغاری را د خولاغه غر کله شو بي بي خاله په نامه باندې و دانا ګو په نامه باندې و چش په نامه باندې کدوس درانی د ډرامې لیکلې ډېرې خوندورې ډرامې ودې د اسلامي ډرامې ودې د پښتنو د دود د کلتور سره ښه په وژه په وژه روان راولو د کوچې ریډیو مال خیال بس هغه شی نه پکې نو خلک برمی ریډیو ته ترجیح ورکوي.
پښتنو د رادیو سره تل خپل مینه پاللې ده. شپېته کلن خان پردې چې د خیبر درې اوسېدونکي دي او دا مهال په کویت کې ژوند کوي وای چې کله هم له مسافرۍ وطن ته ځي خپل خپلوان او دوستان ترې فرمایش کوي چې په سوغات کې ورته رادیو راوړي.
رادیوګان خو ډېر خلک غواړي، ویل چې دمو په سیمه کې خو نه دا بجلی میجلی داسې برق نشته نو هلته کې خو بس زیات خلک رادیو غږوي. و کم چې اوس هم مشران دی او په وطن باندې ناستی نو زه ما 15 رادیوان هم په یو یو ځای اخستی 15 کنه یو قسم هغه سرمن غوندې وي ته وخت وي دا رادیوان چې کم دی ډېر پاخم دی مضبوط وي کنه او ډېر چلیږي دا ما 15 اخستی یو تبل 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 ته کنه دا ورکول په خوار ځان اوس خو پیسان کې متیش ولا او دا دې رادیوان هم دومره اوس لگ لگ جوړیږي کنه نو ګران دي دلته کې اوس ګران شوی دي.
په بلوچستان کې مشت لیکوال او شاعر شفیق العالم مازوریار په سترګو سره ویني او د یارانو مجلسونو ته ځان نشي رسولې نو ځکه د درشپته کلن عمر په زیاته برخه کې ورسره رادیو ملګری پاتې شوی ده. هغه د خپل شاعرۍ د شهرت کریډیټ هم رادیو ته ورکوي.
ما تقریبا په اول وخت شپږ کاله شاعري وکړه، لشپږ کاله وروسته هم ما ته دا دغه نو دا درک نه را معلومېدی چې زه شاعر یم که نه یم، خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه راکول شو چې ما کوم وخت ته په ریډیو باندې شعر ووایي زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل، او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دي له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاته ده.
دا خبر د ملاګورو سیمې شاعر منظر فریادي چې اوس عمر درې کم 80 کاله دی وایي د پیښور رادیو سره یې ډېر یادونه تړلې دي. نوموړی وایي د هغه مهال د یاد وړ سندرغاړو سره یې ډېر نږدې تعلق پاتې شوی او تر دې چې ګلنار بیګم چې له رادیو نه بهر چا مخ هم نه و لیدلی د هغه سره به مخامخ لیدل.
احمد او هدایت الله او احمد خان فرندی وبخي دا کسانو را سره او بدا نور کسان چې کوم دي نو رفیق شواري چې کوم دي او سنت علي خان دا په میزت باندې ډایرکټر آنو
په نړۍ کې د هرې ټکنالوژۍ د پرمختګ په شان اوس مهال رادیو هم ډیر پرمختګ کړی. خلک یوازې د پېښور، کوټې او کابل رادیو خبرونه اورېدو ته مجبور نه دي، بلکې د اورېدو لپاره ډیر څه لري.
فیدل کاسترو په 1968 کې زیږیدلی و. پلار یې د غنو شتمن کروندګرو.
نړیوالو رادیوګانو د پښتنو لپاره خبرونې پیل کړي، تر څنګ یې د اف ایم رادیوګانو بازار هم ښه ګرم دی. په اف ایم رادیوګانو د خبرونو وړاندې کولو انداز هم بدل شوی. شاکر بیٹھنه د لکی مروت په لکی اف ایم اتاتیا رادیو کې آر جی یا د رادیو خبرونه ویان دي. هغه وای
نن سبا خو نور اف ایم نه رال، اف ایم چینل نه رال چې ډیر تیز تیز خبرې کوي آر جی ګان، او په هغه شي تیز بی جی ایم وی. لکه نن سبا هلکان یا زموږ خويندې هغه په ډیر شوق سره آر وی، او لکه ډیر خوند ونه خلی. خو دلته موږ کوم لیسنر سره خبرې کوو، هغه ته خويندې کور کار کوي، وزګار نه وي نو انفری لګولې وي کور چار سره سره پروګرام
وای. د هر میوې خپل خوړونکي او مینوال وي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار بیا د اف ایم رادیو غانو خبرونه یوازې ځوانانو او نجونو ته زړه راښکونکي ګڼي او وای
دغه اوس خو چې دی د خداسې معلومی دي، لکه په پروګرامونو چې ملنډي وي، او دغه چې کوم په بیکګراوند کې موسیقي ورسره، او دغه نتاتان شوخ شوخ خبرې کوي. دا زموږ په سیمه کې ځوانانو او نجونو پرته بل څوک نه اوري. زموږ نارینه دا پروګرامونه له سره اوري نه، بالکل ترنه لري کیږي.
د پیښور رادیو سره تړاو لرونکي حاجی اسلام خان وای د دې باوجود چې په نن زمانه کې د معلوماتو او د تفریح ترلاسه کولو لپاره نورې ډېرې سرچینې هم موجود دي، خو رادیو نن هم د پرون په شان خپل ځانګړی اهمیت ساتلی دی.
مونږ به راشو نن وخت کې د ریډیو چې کوم اهمیت دی، نو غرض مې دا نه چې ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلې بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت ته ګوري چې په نړۍ کې کوم واقعیات پخوا وشول او که اوس کېږي، نو د سترګو په رپ کې هغه به خلکو ته رسېدل. داسې اره موقع باندې ریډیو یو کردار ادا کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت نه مونږ نه پخوا انکار چا کړی دی نه تي اوس کېږي، ځکه چې ریډیو د خبر رسانه یو اسانه ذریعہ ده.
د ملګرو ملتونو د کلتور سانګي یونسکو د 2011 کال د نومبر په 3 نیټه د خپل شپږ دیرشم کانفرنس پر مهال اعلان کړو چې هر کال به د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي.
خدمتونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه غوړیدله چې د پاشې بو تر رسیدلې سوشي به پکې پاتې دي چې یو وار بیا فرخنداسه توار ورکو چې تاسو د خبرون لنډیز وړاندې کړی.
د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي محمد صادق د فبروري په 14 په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د غلام خان لاري د سامانونو لومړي ټرکونه پرون منځنی ایجایي هیوادونو ته روان شول. نوموړي لیکلي دا له پاکستان افغانستان ته له هغې اخوا تر ټولو لنډه لاره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په 12 ویلي دوی د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پر ورکړل شوي پلان کې مهم پرمختګ کړی او هیله لري چې د دغه ادارې په راتلونکي غونډه کې به پاکستان له خړ لسټه ووځي. د خارجه چارو وزارت ویان زاهد حفیظ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل د اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته په ورکړل شوي پلان کې په 8 کې 21 کارونه سرته رسولي دي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمل خان کې تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي مظاهره کړې. د دوی غوښتنه وه چې جنوبي وزیرستان د لمانونو پاکل شي او په ماین چاودنو کې ژوبلو کسانو ته معاوضه ورکړل شي. د سیمو اوسیدونکي وایي په 2009 کال کې د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر وخت مکلان دي مایلونه نصب کړل شوي دي چې د هغه وخت راهیسې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 85 کسان مړه شوي دي. په دې سره په هیواد کې له کورونا وایرس د مړو شمیر 2,216 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,065 ته رسیدلی. د افغانستان په هرات کې ځای چارواکي وایي نن دغه ولایت اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله د پټرولیم مصنوعاتو ډک لسکونه ټرکونه چاودي. د هرات والی ویان مشال ریډیو ته دا پیښه تاییدوي او وایي چې د اور لګیدو د مالی او ځاني زیانونو په اړه لا هم پوره معلومات نشته. او له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي طاقتورو هیوادونو په تهران ټینګار کړی چې د یورانیمو په غني کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي ل خپلې فیصلې نه دی پشا شي. د فبرورۍ په 12مه برتانیا، جرمني او فرانس په وګړه اعلانیه کې مخته نکړي چې ایران باید د تړون د ژمنو د نه منلو په صورت کې له پایلو نه ځان خبر وساتي، ځکه چې بیا به ډیر ناوخته شي.
کارمونکو هم دې سره زستا سکوربا ګلیاز د خبرونو ویان د فرخند اسد او تکنیکی همکار او د مشال اړینو همکاران لته اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې صفو پاتې شئ نو د وی او وی ډیوا رادیو پرونی به واوري. خامخا بلری خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.